نړۍ تجارت سازمان یو معتبر مؤسسه ده. غړي کولی شي چې د ټول اعضاو د مارکیټ څخه په یو منظم شکل د تسهیلاتو څخه ګټه پورته کړي، او افغانستان هم کولی شي خپل تولیدات په ډېر اسان شرایطو کې په ټول دنیا کې هغه صادر کړي او خرڅ کړي او د نړیوال د اسانتیاو څخه ګټه حاصل کړي. اما په عین زمان کې نور هیوادونه هم حق لري چې پرته له خنډ افغانستان ته خپل شیان صادر کړي، او دلته باید موږ برابر مساعد شرایط ورته فراهم کړو. که چیرې افغانستان وکولی شي چې ناخالص تولید ملي خپل زیات کړي، ترجیحي تولیدات ولري او رقابتي صادرات، دا ډېر ګټور دی افغانستان لپاره. افغانستان اوس مهال افغانستان د یو وارداتي هیواد په حیث یوازې کولی شي خپل دروازې تولیداتو لپاره لا خلاص کړي، او د صادراتو لپاره متاسفانه لږ امکانات لري.
یو شمېر اقتصادي شنونکو دا خبره کړې ده چې په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب زیات د افغانستان په ګټه نه دی، ځکه چې د دغه هیواد اقتصاد تر ډېره پر وارداتو ولاړ دی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
زما له نظره دا دوه اړخیز چاره ده چې هم زموږ په ګټه دي، هم زموږ یو څه په ضرر دي. ګټه یې دا ده چې افغانستان ورسپاتې افغانستان کولی شي چې په ډېر معتبر مارکیټونو د دنیا کې مساوي حق سره ګډون ولري، له خنده هلته تجارت وکړي او د تفصیلاتو څخه ګټه پورته کړي. دا چې موږ تولید نه لرو یا خپل صادرات لپاره رقابتي بند نه یې ورکړي، دا په خپله ګران دي. دا د لنډمهال لپاره افغانستان لپاره ګټور نه دي، ولې د منځ مهال او اوږد مهال لپاره دا ګټور دي. او دغه سازمان غړیتوب هم اسانه خبره نه وه، دا تقریبا 12 کاله په لسی کار باندې شوی و. زموږ بینوي دوستان د حمایې پر بنسټ دا مشروع غړیتوب افغانستان ته ورکړل شوی دي، ځکه چې ډېر شرایط پکې زموږ لخوا برابر هم نه وو، قوانین نه وو. او په عین زمان کې د مینټالیټي فکر د رهبري د دولت مارکیټ اکانومي سره یا اقتصادي بازار سره برابر نه و. بیا هم هغوی د مهربانۍ له مخې او د خوشبینۍ له مخې هغه نیمګړتیاوې باندې ډېر ټینګار ونه کړل او د افغانستان بشپړ عضویت ومنل. همدارنګه موږ کولی شو چې په دا ټول هېوادونو کې چې د نړیوال تجارت سازمان غړیتوب لري، پرته له دوه جانبه درې الفیس یا څلور الفیس موافقاتو څخه پرته، کولی شو چې ترانزیتي حق ولرو، کولی شو چې هغوی سره تجارت وکړو، هغوی د خاورې څخه د ترانزیت لپاره ګټه پورته کړو. دا ډېر تفصیلات دي. او دا چې موږ تنبل یو او تولید نه لرو، د تولید پر بنسټ یا رقابتي صادرات نه لرو، دا باید بدل شي. دا خو د یو سالم اقتصاد لپاره تولید خو اساسي مسله ده او صادرات اساسي مسله ده. داس خو نه دي چې تر ابده پورې افغانستان هم دغه ستاد پاتې کیږي.
افغانستان سبا افغانستان تم شوولې چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې غړیتوب بده ته زمينه برابر کړي چې دغه هیواد 3% اقتصادي وده ولري. څومره ممکن ښکاری افغانستان ته چې دغه هدف تر لاسه کړي؟
تر دغه څخه زیات هم امکانات شته په افغانستان کې. هغه پتانسیل نشته چې موجود یا بل کوم امکانات موجود دي. افغانستان د خپل اقتصادي شتمن هیواد دی او تمدني تجربه هم لري. د افغانانو په وینه کې تمدن شته، کار کولی شي، تولید کولی شي. یو اقتصادي وی فکر ته ضرورت شته چې دولت په کچه باید د خصوصي اساسي وظیفه اقتصادي دولت ولیکل شي او حدود د مناسبات د خصوصي سکتور او عامه سکتور تعریف شي. ډېر ځلته امکانات موجود دي چې یو دم په 15 کال کې افغانستان دغه حالت څخه وژغورل شي. دولت ډېر امنیتي مسایل سره ښکېل دی او د اقتصادي مسایل لپاره اساسي کار تر اوسه پورې متاسفانه نه دی کړی.
بله، او فیزیو صاحب، په دغه سازمان کې د ځینو هیوادونو ترمنځ سیاسي رقابتونه هم خپل اغیز لري. د ځینو کسانو په باور دوی د هند او پاکستان مثال ورکوي چې شي د افغانستان په مسله کې د دوی ترمنځ دغه اوږدمهاله سیاسي کړکیچ هم تاثیر ګذاره وي. ستاسو نظر څه دی؟
داسې دي چې که څوک دښمن وي که دوست وي، خدای او نړیوال سازمان دا خپل معیارونه لري او خپل اصول لري. دوی مجبور دي چې هغه ملي اصول مراعات کړي، که نه دوی خو منزوي کېږي، ځان ته یوازې پاتې کېږي. او په دغه سازمان کې ټول اتحادیې اروپا، چین، امریکا، ستر هېوادونه لکه جاپان چې اقتصادي دا ټول غړیتوب لري او خپل اصولو پر بنسټ یو بل سره اړیکه ټینګوي، نو افغانستان او پاکستان او هندستان هم د اصول څخه مستثنی نه دي. څوک نشي کولی چې دا بین المللي سازمان اصول او پرنسپونه تر پښو لاندې کړي. که یې وکړي بیا جریمې سره، سزا سره او تطبیق سره مخامخ کیږي.